څلور بجې شوې. احمد شبریم السلام علیکم. دا زړه رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د یوناما مشه روزا اوتن بایو وا راتلونکي دوشنبه امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسوري دفتر یا یوناما د پنځمې پورز د خبر په اکسپانه کې خپور کړ. د افغانستان د وضعیت په اړه د یوناما په وروستي راپور کې پر افغان میرمنو د طالبانو د محدودیتونو د دوام له کبله اندېښنه وښودل شوه. یوناما وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د زده کړې، کار، تګ راتګ او په نورو برخو کې نقص شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو درېو میاشتو کې د ناامنیو بیلابیلې 2209 نوي پیښې ثبت کړې دي. په دې راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ د جون په 9 خپور شو ویل شوي چې دا پیښې د 2000 ویل شوي دي چې دا پیښې د 2023 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی شي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش په ګډون د طالبانو ضد ډلو بریدونو ته هم اشاره شوي دي. د ګوتیرش په وینا د طالبانو ضد ډلو په دې موده کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی، خو د افغانستان هیڅ برخه هم له طالبانو نه دی نیولې. د طالبانو چارواکو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی وویل چې افغان حکومت د اسلامي او بشري اصولو پر بنسټ د ایران له خلکو سره همکاري ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویل اعلامیې له مخې متقی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ناروې د سفارت د شارج دافیر پیر البرت ال ساس سره د لیدنې پر مهال د سیمې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اعلامیې کې دا نه دی ویل شوي چې د طالبانو حکومت د ایران له خلکو سره څه ډول همکاري کولی شي. ایران چې د میلیونونو افغان کډوالو کور دی، نشته لې بي اونې رئیس د اسرائیل د هوایي بریدونو لخوا په نقشه سوی دی. اسرائیل د تهران په څیر د یو شمېر سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د خوندي پاتې کېدو لپاره ووځي. د اسرائیل دفاع وزیر نن په ښکاره د ایران ستر مشر ته ګواښ وکړ. اسرائیل کاتس پر اسرائیل د ایران د تیر شپې له بریدونو وروسته د علي خامنهي ژوند تهدید کړ. تیر شپه د ایران لخوا د توغندیو په برید کې د اسرائیل په جنوب کې یو روغتون ته زیان ورسید او تل ابیب ته نږدې څو استوګنیزې ودانۍ ولګېدې. د اسرائیل د روغتیا وزارت په وینا د ایران توغندیو لږ تر لږه 240 کسان ټپیان کړل چې څلورې جدي دي. له دې بریدونو وروسته د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهی ملامت کړه. وی ویل چې پوسټ ته هدایت ورکړل شوی او پوهیږي چې د خپلو ټولو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دا سړی باید په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. افغانستان د مهال په سیمه کې د کډوالۍ تر ټولو لوی ناورین تجربه کوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان 8 میلیونه وګړي د ګاوان سیمې او لویدیز په هیوادونو کې کډوال دي. د راپورونو له مخې لا هم له هیواده د ځوانانو او په تیره بیا د کډرونو تېخته دوام لري چې د اړتیا د انساني قاچاق کوونکو کاروبار هم توت کړی. د جون شلمه د کډوالۍ نړیواله ورځ سکه لاس مهال را رسیږي چې ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی او ډله ډله اخراجیږي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه دغه ناورین ته نوی اړخ ورکړی او ممکن ګڼ شمیر کې افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شي. له افغانستان د ګڼ شمیر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه دي؟ ولې لا هم د ځوانانو او کډرونو تېښته دوام لري؟ آیا هیله شته چې د کډوالۍ لمن راټوله او افغانستان په دغه ناورین برلاسه شي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانی دی لیکوال او د چارو کتونکو ډاکټر یحیی وردګ او مدني فعال میرویس عمر خیل. ورزو ډاکټر صاحب وردګ سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب سټډی مشي څه فکر کوي له افغانستانه په دومره لوی شمیر کې د 8 میلیونه کسانو کډوالۍ څه لاملونه لري او دا په څه معنا دی د افغانستان د ولس او خلکو لپاره؟
السلام علیکم. زه د خپل پلار کیسه وکم. زما پلار په 1900 او 1900 یوم لسیزه کې په امریکا کې درس وی او بیا به د جرمنی د لیارې نه بیرته افغانستان ته تلا. هغه ما ته قصه کوله وایي په جرمنی کې به دای چې بیرته افغانستان ته تلا د جرمنی پاسپورت کې د پاسپورت چې کنترولوي دلته به ورته وي چې ته درې میاشتې په جرمنی کې پاتې کیدلی شي. هغه به ورته ځواب ورکوه چې نه زه یوه ورځ هم نه پاتې کیږم، زه بیرته مې خپل وطن ته ځم او هلته کار کوم. بیا وروسته چې جګړې پیل شوې زما پلار اوس فوت دی، هغه وی اوس مې که په زور هم وباسي زه افغانستان ته نشم تللی، ځکه چې هغلته یو آرام هوسا ژوند نشم کولی. نو د ما په نظر زیاتره افغانان په همدغه څلویښتو کلو کې ځکه خپل هیواد او ټاټوبی پریښودلی دی چې دوی هلته آرامه او هوسا ژوند یې نه درلوده. اوس مثلا هغه وخت چې په 1980 کلونو کې روسان راغلل یوه څپه شروع شوله، بیا دوهمه څپه په 1992 کې چې د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو بیا بله څپه شروع شوه. همداسې دغه د ناتو عسکرو د وتلو اوازه چې شوله په 2014-15 کې بله څپه شروع شوله، ځکه چې خلکو ځان ناامن احساسوه، خپل ځان او کورنۍ ته یې هوسا ژوند نشوای آماده کولی. او همدغسې آخري څپه د افغانانو د وتلو ټول دنیا ته په 2021 کې چې د اشرف غني حکومت سقوط کوي، بیا هم زښته زیات افغانان ووتل د افغانستانه. یو مهم علت یې همدغه د رژیم تبدیلول دي او د نویو جګړو او نویو ګواښونو راتګ دی. او دغه د کډوالي نور علتونه هم شته دي لکه فقر. افغانستان تر اوسه نننه همدا اوس یو د دنیا د غریبترینو هیوادونو څخه دی. نو
بله ډاکټر صاحب وردګ، دغه راځم ستاسو دغه لمړنۍ خبرې ته چې تاسو ویل چې د پلار به مو هغه خبرې کولې چې یو وخت د افغانستان پاسپورت دومره ارزښت درلود چې په جرمني کې تر درې میاشتو پورې پکې اوسېدلی سو. امام چې اورېدلې دی وای هغه وخت کې چې چا د افغانستان پاسپورت درلود نو اروپا ته بدون ویزه راتللی سو، یا جرمنی ته چې هغه وخت کې راتګ د خلکو ډیر وو. دا څه وخت وو له تاریخي پلوه؟ ممکن ډیر ځوانان زما په شمول دغه ارزښت باندې خبر نه وي، یا خبر وي شاید ورته ډیر مهم نه وي معلوم سوی. دا د شا وخت وو، د ظاهر شا وخت وو، کنه لغنه مخکې وختونو کې وروسته وختونو کې چې د افغانستان پاسپورت
د ظاهر شا په وخت کې وو چې 1980 کې دای امریکا ته تلا او درس یې وی او ما ته یې دا ویلي، ځکه په یاد دی چې زه هلته څلوېښت هغه ومه ورځ وم، د مور څلوېښتي مې وه. نو دا مې دقیق په یاد دی، 1980 کې وه، او بیا وروسته هم دای تللی دی.
نو آیا هیله شته چې بیرته همغه خوبونه راژوندي سي، همغه هیله راژوندي سي، افغانستان داسې یو ټاټوبی وګرځي چې دغه 8 میلیونه کسان چې ترې راوتلي دا بیرته ورسي، کټول نه ورځي، لږ تر لږه نیمایي بیرته ورشي، او نور له دې وطنه د ځوانانو تیښته، د کدرونو تیښته ودرېږي؟
ولا ډیره سخته ده. افغانستان فیلن که څه هم اوس پکې امنیت راغلی دی، خو خلق آرام ندی، خلق دی دوده خپل اولادو تا دی دوده ورکولو توان نلری. لکه وقتا می چه وویلش ول دی جگری تر تنگ فقر یو لوی عامل دی کدوالی دی. پا دی ورسته و کلونو که پتول نره که پا افغانستان که هم دغه دی اقلیم تبدیلی دل هم بل یو عامل دی چې هم په داخل د افغانستان کې خلک د چیرته چې اوبه نشته یا چیرته چې ډیره ګرمي وي بلو ځایو ته ځي، او دغه علت کیدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې هم نور هم زیات شي. زه خپله چې دوه کاله مخکې کابل ته تللی وم، ما لیدل چې خلکو اوبه نه درلودې، نو چیرته چې اوبه نه وي د هغې ځای نه باید خلک بل ځای ته کډه وکړه، ځکه چې اوبه ژوند دی او ژوند بدون اوبونه نه کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، را سره پات شي. تاسو لږ زره دمه واخلې ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکو، بیا به د خپل بل مل مسره خبرې کوو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو. ستړي مشي، میکروفون تاسو خبرونه اوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکمت اللہ حمیدین د کابل په لین کې.
ښه، مهرباني وکړئ کابل نه ستړي مشي. د کډوالۍ په ناورین باندې څه وایي او تاسو په نظر لامل څه دی چې 8 میلیونه افغانان له هیواده کډوال شوي؟
کډوالۍ ناورین خور ور په ټول نړۍ کې ورته یو ناورین خور شوی دی. منځګړی ملک ایران دی، د دې مشکلاتو سره مخامخ کیږي. سوریا ده، ورپسې پاکستان دی. اقتصادي حالات یې ډېر ضعیفه دی. متوسم معلومات څه د پاکستان څه ډېر خلک مهاجر شوي دي، نور ملکو ته تللي دي. امنیت وضعیت یې خراب دی، خو الحمدلله زموږ په ملک افغانستان کې د نورو کلو په پرتله باندې په دا درې څلور کاله کې الحمدلله ډېر پرمختګونه راغلي دي. ډاکټر صاحب چې دا خبره وکړي چې په کابل کې اوبه نشته، الحمدلله اوس حکومت یې ته متوجه دی چې د پنجشیر څخه په پیپو کې اوبه راولي او د کابل له ټکو غرو باندې ټانکي ورته جوړ کړي او کورو ته اوبه ورکړي او د کوڅې پی کانال روان دي. او کابل کې کته چې ورته معلومات کړي وګوري، اندرې پوړه پلونه جوړي دي پر سړک باندې، برکی چرایي باندې، اوس په زمینی پل دی، هوایی پل دی، او د ځمکې پر سر باندې پل دی، او لاری برابر شوی دی. نو کرا کرا ان شاء الله ملک پر ترقی باندې روان دی. د ترزم بفاظ مد ملک کې ټول مشکلات به امنیتی جوړ کړی وو، څنګه جوړ کړی وو چې وای ادارې خپل کار ته نه وخلاص او نه خپل کار یې کولای شو. و ته الحمدلله ټکو باندې کله جمهوریت د وخت ورونه دی او کې اماراتي ورونه دی او د ولت ورونه دی، ټول یو ملت دی، یو افغانستان دی. و چې تا ګولی ګلزار ژوند دی، الحمدلله چې هر وخت یو جمهوریت ورور سره کېږي. په جمهوریت کې وظیفا و، په جمهوریت کې خدمت کړی و، هغه ورونه هم ډېر خوشحاله دي، او که په امارت کې دي هم خوشحاله دي، ولت هم خوشحاله دي. دغه اقتصاد مشکل په ټول نړۍ کې سناسه روان دي. په ټول نړۍ کې اوس که تورته وګورئ، یو ایم پر مجرو نړیوال اداره په 30 کال کې مرستې نوې بند کړي، یو ایم هم مرستې بندې کړي، ځکه چې نړیوال هم د بحران سره مخامخ دي. نو یوازې افغانستان نه دی، لږ صبر وکړو، لږ ملت ته متوجه شو. موږ ملک ته یو کس راغلی و د ناکامرا په نامه، جاپانۍ و. نو ناکامرا به خلکو ته 8 ساعته لپاره روزانه ورکوله، بیا به ورته وله چې نیم ساعت د ملت لپاره خدمت وکړي. په دا نیم ساعت به د ولت دومره په جذباتو راوستي دي جاپانۍ چې تر دا 8 ساعته بیا ډېر خدمت به وکړي. نو اوس که موږ په ځان کې دا جرأت وکړو، دا وجدان وکړو چې دا ملت زموږ دی او موږ پارتنر سره لرو، چې پرون څوک هم، نن څوک هم، سبا څوک هم، ټول یو ملت دی، یو افغان دی. نو ان شاء الله موږ د ملک په پرمختګ وکړو.
بله، نو اوس خو دغه شمیرې ښیي چې 8 میلیونه کسان کډوال شوي او ډیره برخه یې په دې وروستیو 2-3 کلونو کې سره لدی چې تاسو هیله من یې او وایي چې د کابل وضعیت ښه دی. په ټول هیواد کې امنیت هم نسبتا ټینګ شوی دی نظر په خوا کلونو ته. نو بیا څه فکر کوئ د ځوانانو تېښته ولې روانه ده، او کله چې دغه د پاسپورټ ادارې ته سړی ورسي بیا سړي ته اندازه لګیږي چې ځوانان څومره د پاسپورټ په لټه کې دي؟ ځکه د پاسپورټ اخیستل دوی ته یوازینی ګام دی چې بیا وروسته پسې مسافرۍ ته ځي. هغه مسافرۍ هم کاشکې داسې په قانوني لارو وای، تر ډیره دغه د قاچاقبرانو بازارونه ورسره ګرم شوي دي. دوی په قاچاقي لارو داسې راځي ایران ته، حتی ځینې آسیا روسیې خواته وړي او بیا دې خواته اروپا ته هڅه کوي، چې متاسفانه ډېرې په لاره کې بیا له خطرونو سره مخ کېږي، حتی ژوند له لاسه ورکوي.
دا ستاسو خبرې په تایید باندې نن ما ته یو څه خواته وکړل، پاسپورټ راته جوړ کړم، سبا به درکور کوم ان شاء الله. نو ته پاسپورت په اداره کې دغه نه غاڼه ګورند لکه څنګه چې تا خبره وکړه. خدای خبره دی چې موږ افغانان د 40 کال کې کم اقتصاد د جمهوریت په وخت کې څومره قوي وو، په هغه د قوي اقتصاد باندې مخته شوی دی. نو دوی اوس هم هغه چې اقتصاد غواړي او هغه چې آزاد ژوند غواړي، نو دلته د افغانان چې دي څه دا زندګي ده چې په چریوي اصولو کې ده، دا چوکاټ ته یو دم لوېدل د یو سلو کالو یو څوک آزاد زندګي کړي او ته اوس هغه یو امر بالمعروف والا یو چوکاټ ته اتي. نو اکثره وجه دغه یې دغه وجه ته چې د فکر د وجه ته نه دي دلته چې دوی ته دغه زندګي ته چوکاټ ته ځان ورته لوېدل څه سخت دي. نو په دغه وجه باندې دوی خارج ته د ځوانان دي. د اقتصاد د وجه که د هر چا د کور معلومات وکړي، د فامیل یو کس که ټلیفون وکړي، هغه کس دا درته وایي چې دا هلک موږ په غلا لري دي او موږ ته دا معلومات شته چې د دغه کابل څخه خلک په چېدي د نیمروز پر باډر یې خپل قریبان پیدا کړي دي، بېرته راګرځولي دي. نو د ځوانان اکثره په دغه چوکانه ژوند باندې مختص شوي دي، په دغه عیاتي باندې مختص شوي دي. نو لږ درته ورته چوکات جوړ دي، اداره جوړه ده، دا اداره کې زندګي دوی ته دی لږ سخته ده. نو یو څو کاله بعد به انشاءالله او کال و دوه و درې کې به ځوانان ورور عمر سره عادت شي، اسلامي ټولنې سره به عادت ونیسي، دا مشکلات به الله حل کړي.
بله، کور ودان ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکي ته هم نوبت ورکوو. ستړي مشئ، مایکروفون ستاسو خپرونه اورئ. افغانستان
واپسی باندې روان دی، کاروبار نسته دی، فاری نسته دی، اقتصاد ضعیف دی، اکثر ایران ته ځي، اکثر ترکیه ته ځي، اکثر دبئی ته ځي.
تاسو راستانه شو کډوالو په ډاله کې، یعنی تاسو هغه کسان چې په خوا کډوالۍ کې وای وس پرته وطن ته راغلی یې؟
بله بله، ما خپل په لاور کې پرم یا خان کې مو وخت تر کړل دی، اوس راغلم غوان کډوال یم.
څومره وخت کې وطن ته راستون شوی؟
نه، یو کال کېږي ان شاء الله.
او تاسو په زور راوېستې کې په خپل خوا راغلی؟
یا خپل ځخه خارغه د مهاجر عادت ډیر نازک برابر افغانستان ته خپل وطن ته
او دلته وطن کاروبار روزګار
سره بالکل سره ډوډۍ تیار یاد نه پکې تیار یاني.
نو څه کوي دلته کاروبار پسې ګرځي او کبي خدای مکړه کزین زبانان بیا کوشش کوي چې د کډوالۍ ژوند غوړه کړي؟
کډوالۍ ژوند ته راته مجبور یې، بس کډوالۍ ژوند غواره کونو، کاروبار نشته دی، اوبه را باندې وچستی وي، بزدریان مو کوله، هغه رود را باندې وچسته ولی بالکل دی زیات دی.
ښه، کور ودان، سلامت اوسئ. له دېشونه په دې هیله چې دغه ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزې هوارې شي او تاسو بیا کډوالۍ ته مجبور نشئ. یو بل اورېدونکی هم راخلو، بیا ورځو میلمنو ته. ستړي مشئ، مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ.
خیر شو انجینر صاحب، تاسو ته ټول ګډونوال ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای وکړي جوړ او روغ بیاست. لکه څنګه چې په دغه مورد تاسو دغه موضوع بشپړه کړې او نن وخت راکړه د خیر شو کور ودان سه او مخ کوم اورېدونکی چې وغږېدو ښه خبرې دي دغه او کوم دغه ماجر وروس وغږېدو له خپل افغانستان ډېر مخکې ماجر شوی ولما، یعنی بېخي وړوکی ولم. خو د کور په دغه کې نه دغه چې په مسافرۍ باندې کړلی وم او پیلن دا څو کاله کېږي، شل کاله کېږي زه به همدلته افغانستان کې اوسېږم او خپل کورونه هم دي. اقتصاد وجه باندې اقتصاد خو له صفر سره صفر ده، ولې په دې خاطر باندې کاروبار نه نشته. له نورو جیانو چې مقصد لکه مخکې چې جمهوریت په ټیم کې شولو په هغه وخت کې به موسسات راغلل، په موسساتو کې به ټولو کار کول، اما اوس چې هغه کومو موسساتو باندې یعنې معنا کار کېږي او پیلن کار روان ده. زه ته وایم چې پنځوس نفر که نور وي پکې.
بله، مخکې غوریدونکو له کابل لا اړیکه نیولې وغه ویل چې نه اقتصادي ستونزې ډېرې نه دي، ځوانان وای دی لپاره له وطن تښتي چې دوی باندې یو څه کړی تنګ شوی ده، امر بالمعروف وزارت یا کارکونکي تنګي، تاسو سره موافق یې؟ بله، فکر کوم د غوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. د غوریدونکو اړیکه نیولې و چې خپل یو وخت په مسافرۍ کې ژوند کوو خو اوس وطن ته ستون شوی، وای چې په وطن کې خصوصا کومه سیمه کې چې دی اوسي هلته بیکاری ده او ځوانان د بیکاری له کبله مسافرۍ ته زړه ښه کوي. یو بل اورېدونکی هم راخلو، بیا راځو مېلمنو ته. ستړي مشئ، مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ. فکر کوم دغه اوریدونکو زموږ غږ ناوري له سره مخه کوو. اوریدونکو که چیرته اړیکې نیسئ موقعیت سم انتخاب کړئ چې غږ مو سم راشي، نور اوریدونکي او ستاسو غږونه موږ ته سم راشي. کور ودان راځو اوس د بحث بل میلمه مدني فعال میرویس عمرخیل هم سټوډیو سره وصل شوی دی. عمرخیل صرف ستړي مشي، ستاسو ارزونه او موندنه څه ښیي؟ څه لامل دی چې 8 میلیون افغانان له افغانستانه د مهال کډوال دي؟ البته دا رسمي شمیرې دي چې یونیسیار خپرې کړي دي، ممکن غیر رسمي شمیرې له دې نه هم زیاتې وي.
زما غږ درځي تاسو ته؟
او غږ ملري عمرخیل سي مهرباني.
سلامونه نیک هیلې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. خپل افغانانو ته نیک هیلې احترامات مې ومني. وګورئ متاسفانه چې دا د سیمې د هیوادونو په پرتله د افغان مهاجرینو تعداد او د هجرت لړۍ دا ډیر زیات دی. تقریبا دا مختلف عوامل لري، جګړه او نامنی یو عوامل دی، اقتصادي ستونزې، بیروزګاري، سیاسي بې ثباتي او بشري حقونو نقص، او په همدې توګه تعلیم او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرل او طبیعي آفتونه. خو په افغانستان کې د مهاجرت او د مهاجرینو لړۍ دا د جګړې او نامنۍ او بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو سره مستقیما دا تړاو لري. اته میلیونه افغانان دا خو رسمي ارقام دي، اما که وګورو شاید تر دې ډیر ارقام وي، تقریبا تر 9 او 10 میلیونه پورې هم دغه تعداد رسیدلی شي. نو دغه عمده عوامل و چې افغان مهاجرین دوی له خپل هېواده نورو د سیمې ګاونډیانو ګاونډي هېوادونو ته، اروپایي هېوادونو ته، امریکا، استرالیا، منځنۍ آسیا هېوادونو ته دوی وکوچېدل، هلته لاړل، مهاجر شول. نو دغه عمده عوامل و چې ما تاسو ته ویل، ممکن نور په کور دننه هم ځینې مهاجرتونه تر سره شي، یا د یو سیمې نه بل سیمې ته د مختلفو لاملونو له وجې. نو بدبختانه بیا د 2002 کال نه وروسته بیا دغه سلسله شروع شوه، او دغه د ارقامو له مخې تقریبا تر 1.5 میلیونه پورې نور افغانان هم د 2002 او تر 2015 کال پورې دا تعداد هم ورسېدل، چې دا په خپله دغه د بې ثباتۍ، اقتصادي ستونزو یا نورو سیاسي او نورو مسایلو سره دوی تړاو درلودل. نو متاسفانه چې دا لړۍ لا هم ودرېدلې نه ده، او هره ورځ که تاسې فکر وکړئ په قاچاقي او غیر قاچاقي لارو یا په رسمي او غیر رسمي توګه زرګونه افغانان دوی روان دي، او د مهاجرت نیت یې کړی. په دغه کې اکثره ځوانان کورنۍ دي، اکثره خلک چې اوس مهال دوی تعلیم ته لاسرسی نه لري، یا د هغوی کورنۍ د دغه محدودیتونو لاندې دي چې دوی نشي کولی هلته خپل زده کړې ترسره کړي، یا د مېرمنو برخه ده، او په همدې توګه اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دا په خپله یو لوی لامل دی. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په کور دننه هم ډېر شمېر افغانان له یوې سیمې څخه بل سیمې ته دوی کډه کړی او مهاجر شوي دي. نو دا طبعا متاسفانه د افغانانو په ژوند باندې دواړه هم مثبت او هم منفي اړخه لري. مثبت اړخ یې دا ده چې هغه افغانان چې هلته اقتصادي ستونزې لري یا هلته سیاسي نور ستونزې مشکلات لري، دوی خپل د ژوند د خوندي کول لپاره نورو نړۍ او نورو هیوادونو ته دوی هجرت او مهاجرت کړی. او په زمین کې منفي پایله هم همدغه ده چې ځینې په دغه کې تعلیم یافته، باسواده، لوستي افغانانو چې هغوی هم نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې دا په خپله د افغانستان د تعلیم او د ښوونې او روزنې په برخه کې یو منفي پایله درلودلی شي. نو په همدې اساس دغه مختلف عواملو، دغه عمده دلایلو چې ما تاسو ته وړاندې کړ.
کور ودان عمرخیل صاحب را سره اوسئ. ډاکټر صاحب یحیی وردګ، تاسو سره چې فکر کوم اړیکه پرې شوې ده، تخنیکی همکار اشاره کوي چې له ډاکټر صاحب ورداک سره اړیکه پرې شوې. عمر خیل صاحب، تاسو ته د پوښتنه راځي کوم، تاسو په لاندو کې اشاره ورته درلوده چې له افغانستان د یو شمیر کډرونو وتل دا د افغانستان لپاره ګران پریوزي، د افغانستان لپاره منفي پایلې لري. په همدې برخه کې دغه کوم ځوانان چې په دې وروستیو دریو کلونو کې راووتل، که څه هم د افغانستان اوسنی چارواکي یا هم د طالبانو حکومت دغه ځوانانو ته د تښتېدلو نوم ورکوي، یا هم وایي چې دا هغه د پخواني حکومت پلویانو یا د نړیوالو ځواکونو کارکوونکي یا د هغوی په اصطلاح همکاران وو. اما که واقعیت ته وکتل شي، یوه څېړنه ازادي راډیو کړې وه، یوازې 400 متخصصین چې د روغتیا د برخې متخصصین وو دا بریتانیا ته راغلي. دغسې مثلا په سلګونو هم دغه طبي پرسونل یا کارکوونکي یا متخصصین ایران، پاکستان او ترکیه ته راغلي دي. دغسې مثلا کې د انجینرۍ د برخې متخصصان او کادرونه وګورو، زه پیژنم زموږ شخصي ملګري د پانتون د دورې کسان وو چې ښه انجینران وو، اما اوس ځي هغه امریکا ته کډوال شوي دي، هلته دغه خپل کارونه مخته وړي. دغه اغیز څومره محسوس دی او څومره اوسنیو چارواکو ورته کار کړی ده، فکر نه کوو چې دغه سلسله دوام ولري؟ نو د افغانستان لپاره به د کډرونو کمی په نږدې راتلونکي کې یو غټ اثر خوږی وي.
لودین صاحب، وګورئ، د سیاسي بې ثباتۍ او د بشري حقوقو نقص او په همدې توګه د تعلیمي او روغتیا خدماتو نشتوالی او اقتصادي ستونزو له امله د 2002 کال نه وروسته ډېر شمېر افغانان تقریبا رسمي ارقام خو ممکن ډېر بوي، اما تر 1.5 میلیون پورې ډېر افغانان دوی دغه اروپایي او همسایه او نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې په دغه کې رښتیا هم متاسفانه او بدبختانه ما مخکې درته یادونه وکړه چې په دغه کې ډېر شمېر هغه افغانان دي چې دوی تعلیمي کادرونه ول، د پوهنتون استادان ول، د اکاډمیکو علمي بنسټونو ډېر درانه مشران ول، او د ټیک په برخه کې تاسو ته وینئ ډېر زیات زمونږ هغه ډاکټران او هغه متخصصین چې هغوی ځانګړي تجربه او متخصص او پروفیسري او ډاکټراوې درلودل، دوی هم مجبور شول چې وطن پرېږدي، مهاجر شي، هجرت وکړي. په همدې توګه نور دغه د تعلیمي او اکاډمیک برخو کې خو ما یادونه مخکې مو وکړه، په تخنیکی برخو کې همدغه چې د انجینرۍ د برخې ډېر تکړه پیاوړي انجینران هغوی هم وکوشېدل، د ښوونې روزنې په برخه کې ډېر تکړه او اکاډمیک شخصیتونه دوی هم مجبور شول چې وطن پرېږدي. نه یوازې دا بلکې لیکوالان، ژورنالستان، شاعران، وګورئ تاسې څه موده مخکې زه یو لیست ما په رسنیو کې ولیده چې په ډیرو افغان لیکوالانو باندې چې هغه کتابونه لیکلي او د هغې په کتابونو باندې بندیز ولګېده. ان دا په دې معنی ده چې دا خلکو ته نور دلته د ژوند هیڅ یو تمه او توقع نه وکړه، چې د یو لیکوال پر کتاب بندیز لګیږي نو هغه مجبوره ده چې هجرت وکړي یا مهاجر شي، وطن پرېږدي. په همدې توګه د شاعرانو په برخه کې تاسو اوس وګورئ، ډېر ښه شاعران مونږ چې هغه زموږ او تاسو د فرهنګ او د کلتور او د ټولنې یو برخه ده، دوی وطن یې پرېښودل او مهاجر شول. خبریالان، د بشر حقونو مدافعین، مدني ټولنو مدافعین، یعنی دا ټول دا زمونږ او تاسو د ټولنې هغه اقشار چې دوی وطن پرېښوده. سمه ده، په دغې کې به ځینې هغه اشخاص وو چې هغوی مستقیما د جمهوري نظام یا د دولت یا د حکومت په درېګونو قواوو کې دوی دندې درلودل، یا وکیلان ول، یا حکومتي چارواکي ول، یا اجرایه، مقننه او قضایه قوه کې کار کول. اما د دینه بغیر موږ او تاسو وینو چې د جامع نور اقشار دوی هم هجرت وکړل، دوی هم مهاجر شول د مختلفو دلایلو له مخې. تاسو ولیدل ځینې هغه لیکوالان بندیان شول، ځینې خبریالان بندیان شول، ځینې نور هغه د بشري حقوقو یا د مدني ټولنو فعالین شول هغوی هم بندیان شول. یعنی دغه سلسله مختلف اقشار پورې تړاو لري چې یعنی یوازې یو برخه نه ده چې ځینې خلک یو چاته د تانه او پیغور په شکل وایي چې ولا فلانی تښتېدلی یا فلانی جمهوریتان او دا، یعنی سمه ده یو برخه به د حکومت او د دولت غړي ول، اما ډیره برخه خو هغه عام افغانانو چې دوی فقط په علمي او اکاډمیکو ځایونو کې دوی دندې درلودل، د پونتون یو استاد او د یو تخنیکي او مسلکي پونځي استاد، نو هغه به څه له سیاست سره، خو د بیلګې په ډول د کابل پونتون، ننګرهار پونتون، همدې توګه د بلخ پونتون، د هرات، د قندهار پونتون، د پکتیا د پونتون، دغه ټول هغه استادان چې هغوی یوازې د ژوند کولو امید او ارزو او پنګ همدغه استادي و همدغه وه چې دوی د دیشو څلوېښت کلونو دوی تجربه درلودل. دوی چې کله بې کوره شو په کور کېناستل او دوی ته مطلب پنځه کسه شپږ کسه اووه کسه اته کسه کورنۍ غړي په غاړه ول، نو دوی د خپل د ژوند د خپل د بچیانو ماشومانو او د راتلونکي لپاره دوی مجبور شول چې بلاخره دوی وطن پرېږدي او هجرت وکړي. نو دغه ټول هغه عوامل چې ما درته په دغه مختصر ډول تاسو ته وړاندې کړل، نو متاسفانه ځوانان په دغه کې ډېر زیات ځوانان موږ او تاسو وینو چې په همدغه څو میاشتې مخکې موږ او تاسو ولیدل چې د ایران په پولو کې، د ترکیې په پولو کې څومره افغان ځوانان دوی خپل ژوند د لاسه ورکړ. خو هر یو نه چې پوښتنه کوي وایي فقر ده، بیکاري ده، لږه ده، کار نشته. یو تعلیم یافته ځوان دپاره چې هغه پوهنتون یې لوستي په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي، یو ډول تبعیض نه ورسره، یو مذهبي تبعیض نه ورسره کار اخیستل کېږي، نو هغه طبعا مجبوریږي چې خپل وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي. نو دا هغه بل یعنی هغه سیاسي بې ثباتي او اقتصادي ستونزو عواملو چې په دې اخرو کې د 2022 کال نه وروسته هم دا د مهاجرت او هجرت لړۍ بیا په افغانانو باندې لمن خپل هغه سوری خپور کړ او ډېر افغانان نورو هیوادونو ته مهاجر شول. تاسو که دا ارقام وګورئ ډېر زیات مهاجرین ایران، پاکستان ته او په همدې توګه د نورو قانوني او غیر قانوني لار د لارې اروپایي هیوادونو ته راغلل، چې په هغه کې له سوریایي که په ټولیز ډول حساب کړو د سوریې نه وروسته افغان مهاجرین دا په اروپا کې دا د دویمه لویه کټګوري ده چې هلته اروپایي هیوادونو ته دوی راغلي. د هر هیواد بیا خپل جدا ارقام لري، هر هیواد کې چې څومره دي، اما جرمني د افغان مهاجرینو دغه د ډېر افغان مهاجرینو په کټګوري کې په اروپایي هیوادونو کې جرمني اول هیواد ده، همداسې نور په ټولو هیوادونو کې دوی تقسیم شوي دي. اما ډېری برخه په ایران او پاکستان کې دي چې اوس دغه د ایران حالات هم دغسې کړکېچن حالات ده، نو دا په خپله به د افغان مهاجرینو باندې هغه مهاجرین چې دوی غوښتل له ایران نه نور اروپایي هیوادونو ته راشي هغوی باندې به هم ناوړه اغېزه وکړي.
بله، کور ودان عمر خیل صاحب، زه د بحث په دوهمه نیمایي کې همدې مسلې ته راتللم چې اوس دغه د ایران او اسرائیل ترمنځ لانجې د افغانستان د مهاجرت موضوع ته یو نوی اړخ ورکړی دی. ممکن ایرانیان افغانستان ته راکډوال شي، هغه کسان چې پولو کې نږدې ښارونو یا ولایتونو کې اوسي، ځکه دوی لپاره به نږدې جای افغانستان وي او افغانستان کې دننه وضعیت داسې دی چې خپلو بې ځایه شوو ته یا خپلو ستنو شوو ته امکانات نه لري. دغو کډوالو لپاره به څه ډول امکانات برابرېږي؟ په همدې موضوع وروسته لږ زره تم کیږو. یو اورېدونکی راغله، بیا راځو ډاکټر صاحب بردک سره خبرې کوو. ستړي مشئ، مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ.
خدای دې مان قبول کړه. محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قهرمان تیم ته هم خدای دې وکړي. جوړ بس
ډېر مننه اتل صاحب، زموږ دایمي اورېدونکو ستړي مشئ. د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
الله دې خوشاله کړي. سلام مېلمنو ته، اسد الله الدین صاحب ډېر شایسته موضوع ټاکلې ده. د کډوالۍ خو الدین صاحب محترم بدبختانه بای چې وایم چې دا 40 کال نه، دا 30 کال افغانستان خلک چې دې مهاجر دي په بیلابیل هیوادونو کې، یعنی کاغه تاسو ایران وګوري که پاکستان وګوري، مثال د خبرې خو دلته حکومتو کار نه دی کړی. اسد الله الدین صاحب که تیر حکومت وو که وسنۍ حکومت دی، د خپلو مهاجرو لپاره دی باید غم وخوري. اوس دا د ایران کې لکه دا میلمه چې اشاره ورته وکړه، د اسرائیل او د ایران جنگ دی، نو دلته خامخاز موږ افغان کډوال ته ځان رسېږي، ځکه هلته په کلو کلو یا میاشتې یا په کډه تللي دي یا د کاروبار دپاره تللي دي. نو اغېزې به ډېرې بدې زموږ پر حکومت باندې. دا غږ د محترم اسد الله الدین صاحب چې خپلو د مهاجرو غم وخوري، که 6 کال خپل مهاجر ته دغه زمينه برابر نه کې درا تاګ پر کال، مثال پاکستان هم مهاجر راړي، بل کال راړي، بل کال راړي، نو په کار دغه د محترم اسد الله الدین صاحب چې سر د وسلا مثال ورته په کاروبار سي د نمرو ځایونه ورته برابر کړي، خپل مهاجر راو باسي په هر توګه چې مثال که په پاکستان کې که په ایران کې موږ ضرورت پتل راځه او تلرو شدي چې وس پر وخت چاره مهاجر خپل کورونه تراته. محترم اسد الله الدین صاحب،
بله، کور ودان او اتل سپ کور دننه د محل امکانات څومره دي؟ مخکې وريدون کې ل دیشونه اړیکنی ولې ود هلمند ولایت وای
زه له پاکستان راغلی یم، لاور نه یو کال کیږي، وای اوس دلته وضعیت خرابه ده، د اوبو لپاره اوبه نشته چې ځمکې په اوبو کو، نو اوس وای بیرته غواړم چې ووځمه. نو فکر نه کوو چې تر اوسه په افغانستان کې درنه دې ته شرایط برابر نه دي چې کډوال دې بیرته راستان شي.
بالکل اسد الله الدین صاحب ډیر شایسته موضوع دی، کله دا ډیر شایسته پوښتنه دی وکړه الدین صاحب، وچکالی خو په هلمند کې په ټول هلمند کې باید وامیان، په ټول افغانستان کې تاسو به ښه معلومات ته چې وچکالی ستون سره مخامخ دي خلک، خو خبره ده چې دا د سیونیاش کې دلته کډوال راغلی و د پاکستان څخه، نو بیا ما پوښتنه ځینې وکړه دلته غنم لوول نه بیا زواره مال څنګه مثال دا واوسله پاکستان حکومت باندې ول چې ظلم را سره ولاکه یا ظلم را سره کړی دی، پاولو کې دا خبر راته وکړل چې د پاکستان څخه وځي، نو موږ په خپل خاصرالو چې واره خبره کړي، نو مال دا حکومت او کاروبار او دغه زمينه د برابر کړ باندې ول چې حکومت تقریبا 15,000 کالدار د لاري کرایه و دغه دا سره ایستل دلته بارانچی پوری د بارانچی څخه بیا دغه دا پوری مثال طالبان خپل کرایه ورکړل خپل دغه کړي د پکد وچکالی او دغه د کاروبار محترم اسد الله الدین صاحب چې کاروبار دلته په افغانستان کې نشته، حکومت دغه شرایط ورته برابر کړي او مزیک بار کلو دین صاحب دا کډوال دلته دغه مشکل سره مخامخ دي چې د کراسي د استود نزاعین نن لري غټ مشکل د کډوالو دغه د نور ان شاء الله کاروبار خدای مهربان دي په کرا کرا سره پر حکومت مزدا ځغ دي چې د کډوالو د طاره غمو خري دا کډوال دي موږ خو په بدیل لودین صاحب حکومت باید د کډوالو غمو خري
کور ودان تل سیب سلامات او سي ډیر مننه چې اړیکه مونی ولا باس تر اگرزو ورزو ډاکټر صاحب ورداکته ډاکټر صاحب تاسو را سره مننه څه فکر کوي د ایران او اسرائیل جګړه به د افغانستان د کډوالو ناورین ته نوې رنگ ورنکي ځکه داسې ویل کیږي چې ممکن ګڼ شمېر کې افغانان راستان شي، داسې ویره هم شته چې ایرانیان هم ممکن افغانستان ته کډوال شي، البته که دغه جګړه دوامداره کیږي اوس لا ډېره په پیل کې ده، ځکه موږ راپور درلود چې ارمنستان ته دغه راز ترکیې ته ایرانیان دا مهال د تګ یا مسافرت یا مهاجرت په حال کې دي.
بلی او لکه په افغانستان نه چې په د تلویختو کلو کې د جګړو د لاس افغانان کډوال شوي دي او کیږي، یعنی لویترین عامل د کډوالۍ جګړه ده په ټوله نړۍ کې، همدغسې دا نوې جګړه به هم کډوال یعنی ایرانی کډوال یا که جنگ نورو هیوادو ته پراختیا عمومي له بده مرغه تاثیر ولري.
او فکر کوي چې په هیواد کې دننه داسې شرایطو باندې کار وشي یا داسې شرط به آماده سي چې دغه سي حالت آمادګي سته، ځکه د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت اوس مهال یوازې هغو کډوالو ته آمادګي لري چې له پاکستانه ستنېږي، هغوی هم ګیله مند دي او وایي چې هغه سي رسېدګي ورته نه کېږي لکه چې لازمه ده. که له ایران ډېر شمېر کسان ستنېږي یا هم مثلا ایراني وګړي ځي، چمتووالی ورته تر سترګو کېږي یا دغسې حالات ته چمتووالی شته، امکانات شته؟
الله زکو دې چمتووالی نه هم خبر چې حکومت افغانستان کې څه تدابیر نیولی دي یا بوونی سي، دا خو یو استراری حالت دی. خو یو خبره زه کولای شم، یو خود د استراری دفتن یو مشکل پیدا کیږي چې هغه سره باید استراری عاجل برخورد وشي د امکاناتو په چوکاټ کې. خو یو ځینې شیان چې زه ویلی شم، لکه مخکې چې وغږی دو د کډوالۍ د مخنیوي او یا د حل د پاره یې چې ونشي، هغه اساسي علتونه یې باید حل شي، لکه همدغه جګړه چې ده، بل سیاسی ثبات په افغانستان کې کراشی او اقتصادی، بل علتی اقتصادی ستونزی دی چې فقر او بیکاری دی بین اولاره شی، زراعت او صنعت توجه وشی، لکه دی قشتتی کانال همده هستی، نور بنسټیز اقتصادی پروژه باید جوړی شي، بل علت یې هغه ځینې فرهنګي محدودیتونه چې په افغانستان کې شته دي، لکه یو چا مختوال راکا چې ولا لوري غواړي طب ووایي او طب په افغانستان کې نشي ویلی، دوی په دې فکر کې دي چې دا خارج ته ولاړ شي. او بل علت یې همدغه وچکالي د اوبو نشتوالی او د طبیعي پیښو دی، نو په دو باندې هم باید په دوامداره توګه طویل المدت پلان او ستراتیژي حکومتونه او مسؤولین ولري تر څو مخنیوی وشي. یو بل موضوع چې ما غوښتل ور اضافه کړم هغه دغه ده، د کډوالۍ دپاره یو څه علتونه په بهر کې هم شته دي چې دې ته پول وي، یا پول د انګلیسي اصطلاح، یعنی را جلبول یې ده دي. ما دلته په جرمنی کې په د آخرو هفتو کې څو ځوان ډاکتران دلته ولیدل چې د ما کتاب یې غوښته او ما سره یې مشوره کوله. هغه افغانستان نه و مجبور کړي، هغه دوبره سیاسي یا کوم بل مشکل یې نه درلوده، بلکې هغو دپاره آلمان یا نورو هیوادونه دغسې یو لاره برابره کړې ده چې که ډاکټر وي یا په نورو برخو کې تحصیل کردگان وي دلته راشي او دلته د دوی دپاره کار او خدمت وکړي، چې کیدای شي په راتلونکي کې دغه کتګوري هم زیاته شي. لا نوره هم چې دغه ته هم یو توجه پکار ده د چارواکو د خانه، ځکه چې که د یوې خانه د ځوان ډاکترانو دپاره او د کورنیو دپاره یې ښه کار دی، خو دغه ډاکتران د افغانستان په پیسو تربیه شوي، په دې باندې زښته زیات سرمایه ګذاري شوې ده، او دا چې په افغانستان کې مکتب ولولي، پانتون ولولي او بیا تربیه شي، آماده شي کار و خدمت ته، او بیا ولاړ شي بهر هیواد ته او هلته د هغوی دپاره کار وکړه.
بله، کور ودان وردک صاحب سلامت اوسې، ورزو او بل ملما سره خبرې کوو. اوریدونکي فکر کوم دا مهر استودیو سره نه دی وصل. دلته فیسبوک کې هم یو شمیر مینوال راته خپل پیغامونه او نظرونه پریښي، دا به هم زه وروسته شریک کړم. راځئ چې د بحث په پای شي بو کې لږ زره په دې ته هم شو چې هیله مندي څومره د عمر خیل صاحب دا پوښتنه تاسو نه کوم، بیا به وردک صاحب سره هم دا بحث راټول کړو. آیا هیله شته داسې څرکونه معلومیږي چې افغانستان به د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره هڅه کوي، دغه کوم پیشنهادونه چې وسول دوته به د عمل جامه او رغوندي؟ مخکې به اوریدونکي زنګ ووهه له کابل ویل چې وضعیت ډیر ښه دی، بیکاري دومره محسوسه ده، او اقتصاد ښه دی، او حکومت وایي پلان لري چې په ښارونو کې د اوبو د پیدا کېدو لپاره، یعنې د مهاجرت د مخنیوي لپاره وایي اقدامات شته. هیله مندي شته که چېرته عملي وګورو یا هم هغه واقع بینانه نظر وکړو، آیا داسې سرکونه معلومیږي چې افغانستان به بالاخره یو لس کاله وروسته د کډوالۍ له اوسني بحران یو څه وتلی وي، او وضعیت به داسې وي چې ګڼ شمېر افغانان به بیرته ستنېږي؟ لکه هغه د سوریې وضعیت تاسو مخکې یاد که سوریې ته اوس ډېر کسان بیرته ستنېږي، او دغه کوربه هیوادونه هم اوس سوریایي کډوالو ته وایي چې اوس بیرته لاړ سئ، ځکه وطن مو جوړ سو، وطن مو له بندیزونو ووته، وطن سره مو اوس نړیوال تعامل شته، نو اکثره سوریایي وګړي بیرته ستنېږي. افغانستان کې آیا دغسې امیدواري شته چې حالات به دومره حتی بدلېږي چې کډوال بیرته ورستانه شي؟
لودین صاحب وګورئ، دا خو چې دوی کوم ترتیب ورته لري، څه پلانونه دوی کډوال ته لري، دا باید د موجوده حاکمې ډلې چارواکي دوی ورته ځواب ورکړي. اما د یو افغان په توګه موږ عملا وینو چې رښتیا هم ستونزه او مشکلات ډېر زیات دي. هغه څه منظم برنامه چې پخوا که څه ناڅه حالت داسې و چې په هلته هغه وخت کې هم د جمهوریت وخت کې هم بې ثباتي وه، اما بیا هم د کډوالو په برخه کې نړیوال اداره کار کولو، سفارتونه خلاص ول، افغانستان ټوله دنیا په رسمیت پیژندلی و، د هغوی مرستې، د هغوی کومکونه. اما اوس هم ځینې نړیوال ادارې چې هغوی غواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي، هغوی اجازه نه لري چې په افغانستان کې دوی دفترونه خلاص کړي یا دوی خپل رسمي نمایندګي دوی هلته خلاص کړي. دوی د اکثر یو شمېر نړیوالو خیریه موسساتو د ستر دفترونه اوس هم په پاکستان په اسلام آباد کې دي. یعنی دا په خپله په دې معنا ده چې دغه مستقیما هغه تعامل او هغه اړیکه چې خپل نړیوال ادارات له افغانانو سره درلودل، په مستقیم ډول دوی خپله کولای شول چې افغانانو سره مرستې وکړي، هغه تماس قطع شوی ده. نو تقریبا اوس دا د سیمه منطقوي حالات او بحرانونو تک موږ او تاسو متوجي شو. نو ایران وایي چې د ایران مقامات او یا د دوی د کورنیو چارو وزارت سمو د وړاندې دوی ویلي چې تقریبا 5 میلیون افغانان دوی په ایران کې مهاجر دي، چې هغه 2 میلیونه غیر قانون غیر یعنی ثبت شوي نه دي، او دغه نور څلور میلیونه دا افغانان دي چې هلته دوی په ایران کې پراته. په همدې توګه په پاکستان کې دا اوس ما یو تازه یو خبر ورسته چې همدغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو، نن په اسلام آباد کې هغه افغان مهاجرین چې هغوی هلته تللي که پاسپورټونه هم درلودل او که د ویزې هم درلودل، دوی اسلام آباد د مختلفو سیمو نه نیول کېږي، بیا دوی په جبري یو شکل نه یو شکل دوی ځورول کېږي، پیسې ته اخیستل کېږي. په همدې توګه دا نن موږ او تاسو ډېر دوستان په ایران کې دوی چې پخوا د مختلفو دلایلو له مخې دوی تللي وو، اوس غواړي بېرته خپل وطن ته ستانه شي افغانستان ته، دوی ته اجازه نه ورکوي ایراني مقامات. دا خپل یوه ستونزه ده. په دغسې حالت کې چې اوس ایران په خپله د جنګ په ډګر کې ده، یعنې د جنګ کې داخله ده، دوی افغان مهاجرینو ته اجازه نه ورکوي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي. خو سمه ده، یو څوک به قاچاقي راغلی، اسناد به نه لري، پاسپورټ به ترې ورک شوی وي، په لاره کې به پاسپورټ غورځېدلی وي، ویزه به یې ختمه وي. اما په داسې حالت کې خو ایران حکومت دې د افغان مهاجرینو ته خو اجازه ورکړي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي. د ډېرو خلکو بچیان دي، زامن دي، د کورنۍ غړي دي، اما هغوی دا چې ویزه خلاصه شوې ده، ایران په همدغه حالت کې هغوی ته وایي چې نه، تاسې باید خپل هغه جرمانه پیسې پرې کړئ، تاسې مختلفو لامل له مخې هر چېرته دوی نه پیسې اخیستل کېږي. پرون ما یو ویډیو ولیده په ټولنیزو رسنیو کې چې په شپږو کسه افغان ځوانان چې دوی سیستان بلوچستان په ساحو کې دوی له موټره ښکته کېږي، یو کس په ویډیو اخلي چې دغه د موږ افغانستانیان نیولی دي، مهاجر مو نیولی دي. یعنی په دغه حالت کې بیا هم بدبختانه چې زموږ ګاونډیان هم له مهاجرو سره ډېر زیات هغه تبعیضه امیزه چلند نه دوی کار اخلي. په داسې حالت کې چې افغانستان یو شمېر افغانان وایي چې که چېرته ایران کې د حالات خراب شي، نو طبعا چې دغه ټول مهاجر خو مجبور دي چې نه یوازې افغانان بلکې په خپله ایرانیان به بېرته افغانستان ته راځي، چون اوس د یو موقتي حالات دغسې جوړ شوی چې دستي د جګړې ډګر افغانستان نه دی. نو بنان دوی په خپل هم دا اوس هم له مهاجرینو سره ډېر بد تبعیض او چلند نه دوی کار اخلي. دا زموږ دوه ګاونډیان چې دي، دوی یعنی واقعا هم په دغه حالت کې دوی له افغانانو نه یو ډول داسې استفاده کوي چې غواړي په دغه حالت کې له افغانانو نه هم هغه خپل د دوی هغه پیسې ورته چل جوړ کړي یا نورو مسایلو ته دوی سره ډېر بد وضعیت دوی کوي. نو زما هیله همدا ده چې که چېرته ایرانی مقامات، ایرانی چارواکي دغه د نړیوالو اداراتو د یونیسیار له لارې په دوی باندې فشار راشي چې دوی هغه افغان مهاجرین چې غواړي بېرته خپل وطن ته لاړ شي، یعنی نسبتا اوس خو د جګړې د حالت دی، هلته جګړهییز حالت دی، نو د ژوند د خوندي کولو دپاره دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې دوی لاړ شي خپل وطن ته. ما بدبختانه متاسفانه دوی پرېښودل کېږي نه. نو زه فکر نه کوم که هغه افغانان چې هغوی په دې نورو هیوادونو کې دي، مطلب اروپایي هیوادونو کې، په ترکیه کې، په عرب متحده اماراتو کې، په خلیج هیوادونو کې څومره موږ او تاسو مهاجرین لرو، دوی د زړه ښه کې چې افغانستان ته بېرته لاړ شي. یا په همدې توګه د امریکا د ولسمشر لخوا دغه فرمان چې افغانان نور نشي کولی چې امریکا ته لاړ شي یا نورو مهاجرینو ته ځواب ورکړی چې تاسې خپل وطن ته لاړ شي، دا په خپله د مهاجرت په پټاګر کې، د مهاجرت په مسایلو کې، دا په خپله په افغانانو باندې یو فشار ده، دا په خپله د افغانانو یو نوه شکنجه ده، روحي او رواني شکنجه ده چې افغانانو ته ورکول کېږي. دا د نړیوالو لخوا یوازې ایران او پاکستان نه، بلکې هغه هیوادونه چې دوی د بشري حقونو مدافعین دي، دوی د بشر حقونو چیغې وهي، هغوی هم دغسې یو عمل ته دوی لاس واچوي چې افغانانو ته یو ډول روحي او رواني شکنجه دوی ورکړي. ښه، د بېلګې په ډول دغه افغانان چې له ایران او له پاکستان نه دوی راغلل، او هغه افغانان چې دوی اولادونه لري، لوڼې لري، دوی د لوړو زده کړو مسله څنګه کېږي؟ د دوی دا د کار او ژوند مسله څنګه کیږي سره دی چې ادارات دومره د مونږ چې پر رسنیو کې واورېدل و مولسل هر ورځ تحقیقات شروع دي تقریبا په تیر دوه درې میاشتو کې له درې څلور زرو نه ډېر افغان کدرونه دوی له ادارات څخه تنقید شوي بستونه یې تنقید شوي ورته ویلي چې نور مونږ تاسو ته معاش نه شو درکولی دا په دې معنی که معاش ورکولی شو نو هغه متقاعدین چې هغوی کلونه کلونه د افغانستان د خلکو دپاره دوی کار وکړ د هغوی معاشونه ولې ورنکړل شو همدغسې افغان مېرمنې چې هغوی په مکتبونو کې په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې حتی موږ او تاسو ډېر داسې درنې درنې هغه ښه هغه لوستې قشر مېرمنې موږ درلودل چې هغوی تعلیمونه یې کړي وو پروفیسري ماسټري دکترا هغه ټول بېچارهګان په کور کې ناست دي د خدای توکل ته نو دا پخپله یو ډول په افغانستان باندې او په دا د معاشرت په سیستم باندې یو ډول فشار ده چې که دا ټول معاشرین یو ځلې افغانستان ته ورشي سر دی چې حالات موږ او تاسو هلته وینو نو دوی به څه کوي د ټول نه مهمه مسله یوازې جګړه نه بلکې اقتصادي او د بشري حقونو مسایل هم ډېر مهمه ده چې په هغې باندې هم موږ بحث وکړو اوس ژورنالستان دي په رسنیو کې وینو چې هغه ظرفیت چې پخوا اوس نشته د دوی کدرونه ټول منفق شوي تنقید شوي دي یعنی دوی نه شي کولی چې هلته کار وکړي البته اقتصادي ظرفیت زه درته ښیم نو دا په خپل یو ډول ستونزه ده
بله عمر خیل صاحب ډېره مننه کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزه چې تاسو یاد کړې د هوارې او د کډوالۍ لمن ورسره ټوله شي ډاکټر صاحب ورداګ په پای کې ستاسو لاندې سپارښتنې هم او اوسنیو چارواکو ته نړیوالو سازمانونو ته څه کول پکار دي تر څو په افغانستان کې دغه د مهاجرت ستونزه یو څه کنټرول شي ک مخې نه نیول کېږي لږ تر لږه راکام شي
او په افغانستان کې فعلا جګړه نشته امنیت شته چې دا مثبت فاکتورونه دي خو البته باید مشروعیت راشی البته باید سیاسی ثبات راشی دولتی او د نظام اساسی جوړښتونه جوړ شي تر څو بیا د خلکو باور رمانسته شي چې خلک په دې باور شي چې دلته په افغانستان کې بیا ګډوډي ناراضي یو باثبات نظام چراشی او دی دو ترچنگ کاروبار دی دوانانو دپاره او دی مسلکی خلکو دپاره پیدا شی هیچوک نواری چه پا رضا توگا خپل هواد خپل تاتو بای خپل کلی پریگ دی هیچوک در نواری در دیر یو لوی تصمیم دی یو چوک خپل راتلون که په خپل کلی که په خپل تاتو بی که په خپل هواد که که وگرنی با امنه وگرنی او چه هلته کار و ژوند وکه ولیشی هیتو خوشحاله خپل ځای نپریگ دی چه مجبوریت نوی دغه مجبوریتو ندی چه مور باید بیا هم لکه وقت چه یادش بوده علتو نه و مجبوریتو نه بانده باید کار وشی دغه د کډوالۍ مخه نیولی شي بله خبره دا ده چې افغانان ځکه چې په د څلوېښتو کلونو کې سختو شرایطو جګړو کې ژوند کړی دی نسبت نورو خلکو ته عادت شوي دي د جګړې او د ستونزو سره یعنې داسې په آسانۍ هم دوی خپل هیواد نه پرېږدي خوب باید دولتونه دوی آرام پریږدي آزار ورنکا او په ورو ورو ورته کار وشي چې دا احساس وکړي چې دلته ژوند کولی شي ښه کار کولی شي نو بیا به کم خلک به خپل هیواد پریږدي او د دو شیانو دپاره مهم شی همدغه په انفراستراکچر یا زیربناو باندې کار کول د خصوصي سکتور ته باید زیاته توجه وشي چې زراعت او صنعت په افغانستان کې وده پیدا که او د خپله بیا مثبت تاثیر درلودلی شي خلکو باندې او په کډوالی باندې.
بله کور ودان ډاکټر صاحب وردک، ډیره مننه. اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل ملمنو لیکوال او د چارو له شنون کې ډاکټر یحیی وردک او مدني فعال میرویس عمرخیل نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیوله.
Oh, yeah, my.